درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیار لسوه نه نیوی د اسد په 19 مشورتي لوی جرګه د 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپل پریکړه لیک اعلانوي. په خبرونه کې به د دې نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې شي. زه اسمت ساروانیم د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وای په نومبر کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړل شي. په غزنی کې د عامه ساتنې پر کنډک په موټر بمی برید کې و تنه وشل شوي او پاکستان له نن څخه نړیوالې الوتنې پیلوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سږکال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړل شي. د ښاغلي اسپر تر دې څرګندونو وړاندې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې ویلي وو چې د نومبر په 3 د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووزي، خو ښاغلي ټرمپ د استل کېدونکو پوځیانو دقیق شمیر ونه ښود. دفاع وزیر اسپر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 د کمولو اعلان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړ. حاضر د په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 3600 ته رسیږي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي 2021 میلادي کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه وځي. په غزنی کې موټر بمی برید و امنیتی سرتیری وژلی او 14 نور ټپیان کړي دي. برید پرون ماښام د شار اړوند روزې کوتل په سیمه کې د هموی ټانک په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک وشو. چارواکي وایي له 14 وروسته یو شمیر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت وایي له بریده و جسدونه او 14 ټپیان ورول شوي چې ټول امنیتي ځواکونه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان هم پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې برید کوونکي وژل شوي، خو دا یې نه دي ویلي چې څو کسانه او په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د کاپیسا ځایي چارواکي وایي یو تن یې له چاودیدونکو موادو سره د چاودیدونکو موادو ډکو دوو بوشکو سره نیولی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه کس دا توکې کور کې ساتل چې لاس په لاس د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د له منځه وړلو په هدف یې د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې وروستۍ کړې ده. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د 90% پولیسو بایومیټریکي معلومات د اپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده پاته نور پولیس هم ثبت شي. وزارت وایي له دې سیستم سره پولیسو ته معاش هم په خپل وخت د هغوی بانکي حساب ته لیږل کیږي. په وروستیو کې پولیسو شکایت درلود چې معاشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. چارواکو هم دغه ستونزه تر یوه حده منلې او ویلي دي د هغو پولیسو معاشونو کې ځنډ راغلی چې ثبت شوي نه دي. له بلې خوا کرکټ بورډ وایي د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوې سیالي لغوه شوې ده. ټاکل شوې وه چې دغه لوبډلې به نږدې راتلونکي کې 15 ورځې سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ په یوه خبر پاڼه کې ویلي د زیمبابوې حکومت خپلې کرکټ ادارې ته د کورونا وایرس د خطر له امله د یادو لوبو اجازه ورنکړه چې ورسره د لوبو دا لړۍ هم لغوه شوه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان اعلان کړی چې سر له نن یک شنبې به ټولې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي. څه باندې 4 میاشتې وړاندې دغه هیواد د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره الوتنې درولې وې. د پاکستان د ملکي هوایي چلند ادارې پرون شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړه. تر دې یوه ورځ د مخه حکومت د ټولو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو د پرانستلو اعلان کړی و. پاکستان د اګست په 26 نیټه په خپلو ټولو هوایي ډګرونو کې کورنیو الوتنو ته اجازه ورکړه. په دې هیواد کې تر 2,380,000 ډېر کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په لبنان کې د ورستۍ چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانیو هجوم وروړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکز کې د اګست د څلورمې نېټې درنې چاودنې یو سلو شپېته تنه ووژل او څبانې شپږ زره نورې ټپیان کړل. د لبنان صدراعظم حسن دیاب ویلي نن د اګست په نهمه به د پارلماني ټاکنو د ژر ترسره کېدو لپاره یوه لایحه وړاندې کړي، خو دې خبرې هم اعتراض کوونکي نه دي غلي کړي. اعتراض کوونکي دولتي سیستم فاسد او بې ګټې بولي. او د اروپای کمیسیون مشر وایي د لبنان خلک یوازې نه دي، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړه ده. شارم میشل پرون د اګست په اتمه په بیروت کې د لبنان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل: د ویل لبنانیانو ته چې غواړم کوم پیغام ورسوم، دا ده چې تاسو یوازې نه یاست، ځکه اروپایي ټولنه غواړي ستاسې په څنګ کې واوسي، نه د الفاظو په حد کې بلکې په عمل کې. پر دې سربیره له دې غمیزې څو ساعته وروسته د ژغورنې ډلې ولېږل شوې چې له خلکو سره مرسته وکوي. تېره اونۍ د لبنان په پلازمینه بیروت کې درنې چاودنې لږ تر لږه 160 تنه ووژل.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15 چټي 25، جلال آباد اسمان ځای ځای وریز د تودوخه لوړه درجه 30 چټي 20، هرات اسمان شین تودوخه لوړه درجه 15 چټي 22، مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 چټي 25، او کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 30 چټي 21.
و بچه او و دقیقی شوی زمو شخل آسادی رادیو آوری. د مشورې تلوی جرګې غړي به نن د طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپلې سپارښتنې اعلان کړي، خو د جګړې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د دغو بندیانو له خلاصون سره مخالفت شي. د مشورتي جرګې لشتل لږه ولس غړي په کورونا اخته شوي. د جرګې ځینې غړي د دې وایرس ته مخنیوي لپاره د تدابیرو ستاینه کوي، خو ځینې نور بیا انتقاد لري.
لازم تدابیر نیول شوی، هلته سنیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ورکوي.
ګډونوال د جرګې دغه ماسک مراعت نه کوي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي مرستې پرې درول شوي دي.
تقریبا د شپږ ورځې میاشتې چې شي چې میژ نمرستې بند شوي دي، او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ دی چې اس شاینشته نماز دی راشته نه کاروبار شته.
د دې نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د آزادی رادیو خبرونه په اف ام 3.15 په پښمیر شارونو کې اوریدای شي. ټاکل شوی دی چې د سولې مشورتي لوی جرګه نن په دریم او وروستي ورځ د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه پریکړه رسمن اعلان کړي. د جرګې کاری کمیټو پرون په خپلو بحثونو کې د یو لړ ضمانتونو او سپارښتنو په بدل کې د دغو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. خود جګړې د قربانیانو ځینو کورنیو د بشري حقوقو کمیسیون او یو شمېر فعالانو د دغه شمېر طالب بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت کړی دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
دا سخکاری چې د بین الافغانی خبرو د پایل په وړاندې ورستای خند هم په لره کې دودی، خو د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو دا ګام له هیلو او اندېښنو سره تړلی. کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو ویلي دا 400 طالب زندانیان دي چې حکومت خطرناک مجرمان بللي، د نړیوالو او ملي ضمانتونو په بدل کې خوشی شي. هیله دا دي چې دغو زندانیانو په خوشی کېدو سره به تر درې ورځې پورې په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل او په بشري اوربان به توافق وشي. طالبانو هم د تیر لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی له خپل اړخه د دولت څخه باندې زر زندانیان پریښودل، او که د دوی 400 نور زندانیان هم آزاد شي خبرو ته چمتو دي. خو د جګړې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ او د بشري حقونو ملاتړي د جرګې له دې پریکړې سره همغږي نه دي او د بندیانو خلاصون ته اندېښنه لري. د فرانسې خبری آژانس په غزنی کې د وژل شوی فرانسوي بیتنیا گایسلارد د کورنۍ خبرې راخیستې چې ویلي دي دوی نه غواړي د گایسلارد قاتلین آزاد شي. گایسلار د ملګرو ملتونو د کډوالو د برخې کارکونکي و چې په 2003 کال کې غزنی کې د دوو وسلوالو لخوا ووژل شو. د دغې میرمنې مور، پلار، ورور او خور فرانس پریس آژانس ته ویلي دوی د گایسلار د وژونکو د خوشې کېدو هیڅ تصور نه کوي. دوی ویلي د دغو وژونکو خوشې کول د قضایي بهیر خلاف کار دی، ځکه چې د افغانستان محکمې دوی مجرم پیژندلی. د فرانس پریس په وینا د گایسلار وژونکي اوس د هغو 400 زندانیانو په ډله کې دي چې خوشې کېږي. ډیجیټل ژورنال کاناډایي خبرونې هم دا 400 خوشې کېدونکي طالبان خطرناک بللي. دغې خبرونې په یو راپور کې لیکلي دوی کې 150 تنه په اعدام محکوم شوي کسان هم شته. راپور کې راغلي د بندیانو په دغه ډله کې 400 هغه طالبان هم شامل دي چې په مهمو حملو کې د خپل رول له کبله امریکا او نور هیوادونه ورته اندېښنه لري. ډیجیټل ژورنال وایي دې ډله کې 15 هغه افراطي وسلوال هم شامل دي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د 2013 کال په حمله کې دخیل ګڼل شوي. په هغې حمله کې د 14 بهرانیانو په ګډون 40 تنه ووژل شول. د دوی په باور په لیست کې د ملي اردو د یو پخواني افسر نوم هم شامل دی چې په 2012 میلادي کال کې یې په یوه حمله کې 15 فرانسوي سرتیري وژلي وو او 14 نورې ټپیان کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم ویلي نړیواله ټولنه او دولت باید د طالب بندیانو د خوشې کېدو بشري اړخ ته بې پروايي ونه کړي. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بندیانو بې قید او شرطه آزادي د معافیت دود پیاوړی کوي او عدالت پکې تر پښو لاندې کیږي. په ولسي جرګه کې د فراه استازي بلقیس روشان په لویه جرګه کې د طالب زندانیانو د آزادېدو خلاف غږ او لیکلی شعار پورته کړ چې وروسته د یوې میرمنې لخوا له جرګې وایستل شوه. لږ وروسته د همدې وکیلې لسګونه ملاتړي سړکونو ته راووتل او غوښتنه یې کوله چې د طالبانو زندانیان باید آزاد نشي.
سره له دې چې د طالبانو په حملو کې د یو شمېر وژل شویو کسانو خپلوان د 400 طالب بندیانو له خلاصون سره موافق نه دي، خو د جګړې د ځینو قربانیانو د خپلوانو په شمول د مشورتي لوی جرګې اکثره غړي وایي که د دغو کسانو خلاصون له سولې سره مرسته کوي خوشی دي شي. د جرګې د څو ګډونوالو نظرونه سره اورو.
زمانم جمیله سعادت ده د ننګرهار د ولایت څخه. مونږ ورته لې چې خوشی شي، خو دلته باید ملي او بین ملي تضمینونه موجود دي. او بل مهمه خبره دا ده مونږ ورته خپل نظریات هم ولیکل چې هغه سوال سیا شپاړس کلن لاسته راوړنې خصوصا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، فرهنګي برخه کې ښځو ډېر دن سبا ډېر مخکې لاړې دي که نه. لکه په دولت کې تقریبا 30% په دولت کې اوس فلحال په کار بوختې دي. همدغسې د ځوانانو په بخش کې چې ځوانان به څه کوي، د هغوی حق او حقوق خدا نخواسته پایمال نه شي.
زما نوم قبله سعادت ده، له ننګرهار ولایت. زما خپل نظر خدا دا باید خوش شي، ځکه څلوېښت کال راهیسې دا جنګ روان ده. نو په جنګ باندې هېڅکله هم سوله نه راځي. نو باید مونږ طالبان دا طالبان خوش کړو چې زموږ هېواد کې سوله راشي او دا جنګ نور بس.
هم نوم یې بسمینه افغان دی، د کونړ ولایت څخه مشرتی جرګې ته د ځوانانو په نمایندګۍ راغله. زه په 15مه کمیټه کې وم. زموږ په کمیټه کې په همدې باندې ټینګار یو چې ټینګار و چې مونږ د جنګ څخه ستړي یو او هغه 15,000 طالبان چې خوشې شول هغوی ته قرباني ورکړ شو، هماغې دپاره هغه خوشې شول. نو همدا هم دې پسې خوشې شي.
په مشورتي لوی جرګې د څو تنو ګډونوالو نظرونه مو واورېدل. په څو شېبو کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د حکومت له ډیرو هڅو او ځینو سختو ګزارونو سره سره داسې ښکاري چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله لا هم د افغانستان په ختیځ کې قوي حضور لري. پر دې موضوع فارن پالیسي خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکنه خپره کړې ده. فارن پالیسي د اګست په 2 د جلال آباد پر محبس د داعش حملې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې داعش د حملې لپاره حساس ځای په نښه کړی و، ځکه چې د دې ډلې او طالبانو سلګونه بندیان په دغه محبس کې ساتل کېدل. د ملګرو ملتو امنیت شورا او غنو هیوادونو د خنړې حمله چې شاوخوا ډیر ستنه پکې وشل شول او لسګونه نور ژوبل شول وخندله. د دې حملې له کبله چې 6 ساعته دوام کړ، د محبس په شاوخوا کې خلکو ته ډیر مالی تاوان هم واوښت. فارن پالیسی وای د ننګرهار پر محبس له حمله راورسته یو شمیر افغانان په دې حیران دي چې هغه ډله چې ویل کیږي ماته شوي څنګه داسې بې رحمانه بریدونه کولی شي. د مقالې د لیکوالو په نظر داعش به شاید کنټرول ساحې له لاسه ورکړی وي، خو د تروریستي حملو د کولو توان نه دی ختم شوی. په لیکنه کې د یوه افغان شنونکي رحمت الله امیری په قول راغلی چې وایي د حکومت دا خبره سمه ده چې افغان امنیتي ځواکونو امریکایي پوځیانو او طالبانو په 2019 میلادي کال د داعش مشان له سیمې څخه وویستل، خو څو میاشتې وروسته دې ډلې په خپل جوړښت کې بدلون راوست او وړې شبکې جوړې کړې چې هره شیبه حمله کولی شي. فارن پالیسی په وروستیو ورځو کې د داعش د استخباراتي مشر اسد الله اورگزی وژل او په می میاش کې په کابل کې د دې ډلې د درو مهمو قمندانانو نیونه دې ډلې ته غټ گزارونه بللې دي. ملټری ټرانس ورسپانې بیا لیکلي پینټاګون نه تاییدوي چې د امریکا تر انتخاباتو پورې د زرګونو ځواکونو د استلو پلان شته. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکا غواړي خپل ټول پوځیان د متحدو ایالتونو د نومبر د ولسمشۍ تر انتخاباتو پورې له افغانستانه وباسي. د امریکا دفاع وزارت ویلي پینټاګون هیله لري چې په افغانستان کې به د سولې خبرې داسې شرایط رامنځته کړي چې له دې هېواده امریکایي پوځیان د سپینې ماڼۍ د لارښوونې مطابق ووځي. ملټری ټرمز ورسپانه وایي د پینټاګون ویندوی په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي په راتلونکو درو میاشتو کې لږ شمېر پوځیان په افغانستان کې وي څه ونه ویل. ټرمپ په یوه مرکه کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اکسیوز ویبپاڼې خپره کړه وویل توقع لري چې د نومبر د درېیمې نېټې تر انتخاباتو وړاندې زرګونه نور امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. خو د پینټاګون ویندوی جاناتن هافمن په دې برخه کې د کوم پلان پر لرلو له تبصرې کولو ډډه وکړه. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په خبرونو کې مو واوریدل چې په غزنی کې په یوه موټر بمی چاودنه کې لشته لشه وطن سرتیری وژل شوی دی او یو شمیر نور ژوبل دي. همدا شیبه په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د تلیفون لاري را سره دی. تاثیر صاحب، تاسو تر کله وایم د دې پیښې وروستي جزئیات څه دي؟
وستی جزئیات دا دي چې کله چې ما تیر مخصوصا د شپې یولس بجې د ولایت روغتون چارواکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې پیښه کې اووه تنه وژل شوي دي او څوارلس نور ټپیان دي. خو کله چې بیا ما سهار وختي له دوی سره خبرې وکړې نو دوی ویل چې د دغه تلفاتو شمېر 15 تنه ته رسېدلی ده چې شپاړس تنه یې ټپیان دي او نهه تنه نور وژل شوي دي. کله چې موږ دلته د ځینو نورو عیني شاهدانو او سرتیرو سره خبرې وکړې هغوی دا وویل چې په دې پیښه کې دیارلس تنه وژل شوي دي او درې تنه اوس هم ورک دي.
تاثیر صاحب، تاسو د تیرې شپې په خبر کې چې مو ازادي راډیو ترستولی وو ویلي وو چې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، آیا لا هم چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې د دې په چا په غاړه نه دی منلی مسؤلیت یې نه دی اخیستی. که څه هم غزنی د افغانستان هغه ولایت ده چې ډیری برخه یې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، یوازې څو ولسوالیو مرکزونه او ولایت مرکز د دولت پر حاکمیت لاندې دی او زیات سیم د وسلوالو طالبانو پر حاکمیت لاندې دی. تر اوسه پورې چا د دې پیښې په اړه پر غاړه نه ده اخیستی.
ډیره مننه. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی د تیرې شپې د موټر بمی حمله په باب معلومات راکول. دی وایي چې وروستي معلومات دادي چې په دې برید کې لږ تر لږه نه تنه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس اخته دي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل ازادي راډیو ته وویل د دې جرګې د ولس ګډونوالو ټیسټونه مثبت وو. د جرګې ځینې غړي وایي د جرګې په تالار کې روغتیایي سپارښتنې په سم ډول نه رعایت کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای د مشورتي لوی جرګې د کابو ولسو ګډونوالو د کرونا وایرس ټیسټونه مثبت وو. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤول سعید جامی ازادي راډیو ته وویل دغه کسان له نورو جلا کړای شوي دي.
تا کنون 3700 سمپل
تر اوسه مشورتي لوی جرګې ته له ولایتونو نه راغلو او پکې د نورو 3200 ګډونوالو ټیسټونه اخیستل شوي چې له ډلې ولس ټیسټونه مثبت وو او څو نورې نمونې تر ارزونې لاندې دي.
خاغلی جامی دا ونویل چې د کرونا وایرس څومره نمونې ارزول شوي او څومره ارزول کیږي. د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي په جرګه کې یو ګرځنده کلینیک شته او امبولانسونه او روغتونونه هم د تیارۍ په حال کې دي. د سولې د مشورتي لویې جرګې په لومړۍ ورځ د عامې روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني ویلي وو
افغانستان در بوران کرونا وضعیت مطلوب دارد.
د کرونا ویروس لامل افغانستان مطلوب وضعیت لري. موږ هر ورځ د نزول خواته روان یو او د خدای په فضل پیخي مخ په کمیدو دي.
خاغلی عثماني د جرګې لګډونوالو غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د دغه جرګې ځینې ګډونوال د عامې روغتیا د وزارت له تدابیرو راضي دي. په یاده جرګه کې د پروان ولایت استازي روشنا خالد ازادي راډیو ته وویل
بلې ول لازم تدابیر نیول شوي وي، هلته سنیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ورکوي، صحیح کارکوونکي ناست دي.
خو د جرګې ځینې نور ګډونوال وایي د جرګې په تالار کې روغتیایي سپارښتنو ته هیڅ پام نه کیږي.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له شاوخوا اوو میاشتو راهیسې ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او د دوی د ژوند شرایط خورا له کړاوه ډک دي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د پکتیکا په ورګون او برمل ولسوالیو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له څو میاشتو راپه دېخوا پر دوی د خوراکي توکو مرستې بندې شوي چې له دې عمله د دوی ستونزې نورې هم ډېرې شوي دي. د پکتیکا په ورګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه، لمن، منګړیتي کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسیږي چې له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک شوي چې د ځایي چارواکو په وینا تر مارچ میاشتې منظم مرستې ترلاسه کولې. په برمل ولسوالۍ کې د رحمت شاه په نوم وزیرستاني کډوال آزادۍ راډیو ته وویل
او تقریبا د شپې ژوه میاشتې چې شي چې میژ نمرستې بند شوې دي او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ دی چې هیڅ شی نشته، نه مزدیره شته، نه کاروبار شته، سخت ستونزې سره مخې میژو دا غوښتنه ده چې میژ سره زر نظر کې غوښی مرسته.
د زید الله په نوم یو بل کډوال چې د برمل د لمنې په سیمه کې اوسیږي وایي په دوی کې ډېرې داسې کورنۍ دي چې له دې مرستو پرته د ګزارۍ لپاره بله هیڅ چاره هم نه لري.
میزا غوښتنه د یونیسیر نه کې د ډبلیو نه دوڼې د غړې دا مرستې بیخي سره شوي نه دي. خال ډېر په تکلیف دی، د یو وخت طریقه نشي جوړولی په لمن کې. میز دا غوښتنه کې د یونیسیر نه چې میز سره مرسته وکړو.
د اید حسن په نوم د یادې سیمې یو بل وزیرستانی کډوال وایي
هیڅ مکمل مرسته بند شوې دي، نور میز دا غوښتنه کې چې میز سره د خپلې مرسته وشي. اونر کله امیش په خپل وطن کې غو در در اخترینا کړل او دا معنی چې دامره خلک مجبور شو چې ساجه یو پسنه شالو لولای او ډېر داس خلک وچل کا په نیمایي خلک مکمل د دې نه پوته سول دې نه انا وکړل ځکه چې مجبوری دو کاروبار نشته ګای نه ګرځل گا پر غسر دی پینې شي ګټل.
بلوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو مسؤلین مانی چې په یاد ولایت کې د مارچ میاشتې راهیسې هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي شوي. د دوی په خبره په وروستیو میاشتو کې د نړیوالو ډونرانو او د افغان حکومت ډېره پاملرنه د کورونا وایرس مخنیوي ته شوه. نو کډوالو سره د نویو مرستو د راجلبولو لپاره په وخت پروپوزلونه شریک نشول. د پکتیکا د کډوالو چار رئیس مریالی فضلی ارهیده و خوده چې د نړیوال خوراکي پروګرام په ګډون به ډونران په پکتیکا او خوست کې وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو دوام ته تیاری وښیي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په بیلاروس کې د ولسمشر انتخابات کیږي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو چې خپل سیاسي مخالفان او اعتراض کوونکي ځپلي د شپږم ځل لپاره د انتخاباتو ته کاندید دی. د ټاکنو په درشل کې د ازادي راډیو د کرنټ ټایم څنګ درې کارکوونکي په دغه هیواد کې ونیول شول او اخراج شول. اسدالله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو لتیرو شپږویشتو کلونو په واک کې دی. نوموړی د شپږم ځل لپاره هم ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندی. امریکا ویلی په بلاروس کې انتخابات آزاد او عادلانه نه دي. لوکاشینکو دا ځل له یوې پیاوړې ټاکنیزې سیالې سوتلانا تیخانوفسکایا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تیخانوفسکایا نوې سیاسي ډګر ته راغلې او ژمنې کړې چې د لوکاشینکو رژیم به ماتوي او ډیموکراسي به راولي. تیره اونۍ په بلاروس کې زرګونه کسانو د میرمن تیخانوفسکایا په ملاتړ لاریون وکړ. تیخانوفسکایا وروسته له هغه د سیاست ډګر ته راووتله چې خاوند یې ونیول شو. نوموړی د اګست په اومه فرانس پرس خبري اژانس ته یوې ځانګړې مرکه کې ویلي: موږ به د درغلیو مخه ونه شو نیولی. تیرو څو ورځو کې د لومړنۍ رایې ورکونې پر مهال موږ د بېرحمانه درغلۍ شاهدان یو. هېڅ هیله نشته چې هغوی د صندوقونو رایې په صداقت وشمیري، خو تل د هیلو څاڅکی موجود وي چې باید مړ نه شي. موږ باید واقعیت لیدونکي اوسو. د بلاروس د ټاکنو په درشل کې پرون د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د کرنټ ټایم څانګې درې خبریالان هم ونیول شول او له بلاروسه اخراج شول. ارینا رومالسکایا، یوری بارانیوک او ایوان هریبینیوک د آزادۍ راډیو هغه خبریالان دي چې پلازمینه مینسک کې ونیول شول او تر لاسو کلونو پورې بلاروس ته لورتګه منع شول.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سږ کال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 500 لږ کړل شي. په غزنی کې موټر بمی برید 9 امنیتي سرتیري وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. برید پرون ماښام د ښار اړوند روزي کوتل په سیمه کې د هموی زغرګاډي په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د لمنځه تګ په هدف یې د دوی د بایومټریک کولو لړۍ نږدې نهایي کړې ده. پاکستان وایي چې سر لنن یک شنبه به ټولې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي او په لبنان کې د وروستۍ چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانیو یې هجوم وروړ. زموږ شخله آزادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه. نوم درته یو څه کار کوي؟
نوم یې زیاولاده او بخاس.
څومره وخت شو دا کار کوي؟
دا یو درې ورځې کې.
درې ورځې؟ مخکې دې څه کوله؟
مخکې ما مسواک تسبیح خرڅ.
څنګه راغلی له مسواک تسبو څخه دې اوبه خرڅولو ته؟
زما پلان کار کوي. وای تم کار کوي زما کار نه کیږي.
هغه کې ګټه نه وکړه؟ څه کی څه
هغه کار نه کوي.
مثال د ورځې څومره خرڅول؟ 100 روپۍ ګټه دې کوله؟
هیڅ می کار نه کوي.
څومره وخت هغه کار وکړ؟
ډیر.
اوس چې دا اوبه خرڅوې دې کې ګټه شته کنه؟
سلوي خرپۍ پاتې
د ورځې. دا له کوم ځای راوړی؟ تاسې په څو اخلی او بیرته په څو خرڅوي؟
مونږ کارتن اویا روپۍ اخلی او لس روپۍ خرڅ.
یوازې ته کار کوې که نور څوک هم شته درسره؟
نه، یو دا یو ورور دی.
چې ډېرې پیسې کور ته یوسې بیا درنه خوشحاله وي؟ څوک خوشحاله کیږي؟
ټول.
درس هم ورسره وایې کنه؟
او مدرسې.
مکتب؟
مکتب بند.
چې شروع سي ورځې؟ خو مننه، خوشحاله اوسې.
خیر.
وسم ستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې مو راسته ولیدیم. کمال زمان کمالزی د کونړ له مرکزه لیکي وایي د مناګي برېښنا بند بشپړ شوی خو تر اوسه د نامعلومو دلیلونو له امله ګټې اخیستنې ته نه دی سپارل شوی، خو چارواکي هم په قصه کې نه دي. بل اوریدونکی جعفری وایي سوله نه بلکې اقتصادي پروسه د افغانانو لپاره مهمه ده. غلام سرور نبی زوی ویلی دی دی مشورتی جرگی څخه هیله ده چې داسې پریکړه وکړي چې په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلیلي کې په هلمند کې خلک لوی جرګې ته زیات خوشحاله دي، خو زما په نظر طالبان به خوشي شي خو جنګ او تاوتریخوالی به کم نه شي. او وسیولا عبدالرحیم زید لغمان له قرارغاویو څخه لیکي و په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله د نړیوالو په میلیونونو میلیونونو ډالر مرستې د روغتیا وزارت سره وکړي، خو دغه مرستې ډیرې موثرې نه وي. لدې سره دا خبری مجله پای ته رسوو. بل خبری مجله لرو چې